شنبه دلنده چلورمه د نومبر چلر وشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شبې پیل شوې او د ماشوم تر اوبه جو دوام کوي. د خبرونې په منځني چپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو په اف ام 3.5 خپریږي. روان خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زحمت شیبره د امان امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبری مجلې کې مو د شورا له را رسیدو سره د افغانستان د عالمانو د شورا او ولسمشر کرزي له ګډې غونډې خبرو چې د ځان وژونکو بریدونو په اړه شهیدلې دي. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د څو مهمو خبرونو سرټکی: نن په افغانستان کې د امام حسین د شهادت تلین دی. د افغانستان د عالمانو شورا ځان وژونکي بریدونه حرام وبلل او د اروپایي ټولنې مشرانو پر بودیجې موافقه ونه کړه. د خبرونو تفصیل: نن په افغانستان کې د اسلام د پیغمبر د مسیح امام حسین د شهادت تلین دی. د دې ورځې لپاره په افغانستان کې امنیتي هڅې زیاتې شوې دي، څو د کابل ښار د تیر کال دې ورځې خونړۍ پیښه تکرار نه شي چې پکې تر اتیا ډېر کسان ووژل شول. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وویل افغان عسکر، پولیس او د ملي امنیت کارکوونکي د هیواد په 14 ولایتونو کې د امنیت تامینېدو لپاره ځانګړې هڅې کوي.
تقاضای ما پیام ای است که لطفاً با پلیستان همکار باشین و پلیستان اعتماد بکنین. کوچکترین اشتباه و یا فرد مشکوک شما در ساعتان میبینین و پلیس اطلاع بدین.
د کورنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه چې د امنیتي ځواکونو د هڅو په لړ کې پرون د کابل په سروبي ولسوالۍ کې 2 تنه له 4 واسکټونو سره چې چاودیدونکي مواد پکې وو ونیول شول. د صدیقي په وینا دغو کسانو غوښتل چې د عاشورا په ورځ په کابل کې چاودنې وکړي. د افغانستان د علماو شورا یو ځل بیا ځان وژونکي حملې حرامې وبللې او په دې برخه کې د سعودي عربستان د مفتي فتوا تایید کړه. د سعودي عربستان لوی مفتي د عرفې په ورځ اعلان کړی و چې ځان وژونکي حملې د اسلام له نظره حرام دي. افغانستان چې ځان وژونکو حملو سخت ځپلی، د سعودي عربستان د مفتي د فتوا هرکلی وکړ. د افغانستان د علماو د شورا غړیو پرون له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې یو وار بیا په خپل دریځ په تاکید وکړ چې هندتیاري حملې حرام دي. پرون په افغانستان کې په 2 ځان وژونکو حملو کې نږدې 100 تنه ژوبل شول. تر ټولو زوروره حمله په میدان ښار کې وشوه. د میدان وردګ ولایت د عام روغتیا رئیس د دې حملې د مرشوب لپاره ازادي راډیو ته وویل:
ټوټل 9 نفر دي، وله 10 نفر د کولیشن فورس مرکز ته یې انتقال کړي او ځنه نورو هغه مرکز ته هم انتقال شول او 3 نفر د شهیدان دي چې 15 نفر هغه دي نارینه دي چې 15 نفر نه یې څلور ماشومان دي او 15 ښځینه دي.
د میدان ښار له حملې وروسته په تورخم کې هم په ورته ځان وژونکي برید کې لشتر لږه 15 تنه ژوبل شول. د فاریاب ولایت د غورمچ اوسیدونکو له حکومت وغوښتل چې د دوی په ولسوالۍ کې عملیات ودروي. د غورمچ اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي که عملیات ونه درول شي او خپلو کورونو ته بې ځایه شویو خلکو د بیرته سنېدو امکان برابر نشي، د سړي حواله کبله به په لسګونو کورنۍ د مرګ له خطر سره مخامخ شي. د فاریاب ولایت په غورمچ ولسوالۍ کې لیوي اونۍ راهیسې پوځي عملیات دوام لري. په دې ولسوالۍ کې پوځي چارواکي د خلکو اداره دوي او وایي چې د دولت د مخالفانو پر ضد په عملیاتو بوختي. دا ولسوالۍ پخوا په بادغیس پورې تړلې وه. د اروپایي اتحادیې سرمشریزه چې د دې ټولنې د راتلونکو 2 کلونو پر بودیجې د سلا کېدو لپاره بلل شوې وه، کومې موافقې ته له رسېدو پرته پای ته ورسېده. د اروپایي شورا مشر هرمان وان رامپویو وویل موافقې ته تر رسېدو مخکې پکار ده چې ډیر کار وشي، خو دې په عین حال کې وویل ډاډه ده چې د راتلونکي کال په لومړیو کې به موافقه وشي. د اروپایي اتحادیې 2 ورځنۍ غونډه پرون په بروکسل کې وروسته له دې پای ته ورسېده چې د دې ټولنې د 28 غړو هیوادو مشران ونه توانېدل چې له 2014 تر 2020 کال پورې د وړاندیز شوي بودیجې پر سر اختلافات حل کړي. د دې مودې لپاره 1 تریلیون یورو بودیجه وړاندې شوې وه. د جرمني سرریاسم انګلا مرکل د سرمشیزي په پای کې وی خبري غونډې ته وویل چې د موافقه امکانات موجود ول.
Ich habe immer gesagt, dass es nicht dramatisch ist, wenn
Merkel weiß, muss dwar khize arzawani aw da gharas tar gharmi puriz mush khabar u shodala che da muafiqi imkan shta no fikr kaw che mumkin da ratun ki kal tar lumri puri yue muafiqi tasarwur si sho
wenn wir uns dafür die Zeit nehmen.
د بریتانیا سریاسم ډیوډ کامرون په جلا خبري غونډه کې د لګښتونو پر کمیدو ټینګار وکاوه.
We have had a good discussion. I think we understand each other's
زموږ خبري شیبه فکر کوم د یو بل پر مسلو او د ریزونو ډیر شپو هیشو خو کرشتیا وایم د اروپאי شورا د رئیس لوري معاملات په کافی اندازه شنه نه د بریتانیا لپاره شوه او نه د جرمني سویډن هالند فنلند او دنمارک په شمول د نورو غړو لپاره د اروپای اتحادیه په وشتغړو هیوادو کې هر غړی د بودیجې د ویټو کولو حق لري. د روسیې د دفاع وزارت د پخواني مرستیال یو نشتی همکار په لویه درغلۍ کې له تورن کېدو وروسته پرون په خپل کور کې نظر بند شو. په 33 کلن یفیګینیا واسلیویا په تور پورې شوی چې قیمتي جایدادونه یې په کورنیو شرکتونو په لږ تر لږه 3 میلیارد روبله تاوان پلورلی دي. 3 میلیارد روبل له 6.5 میلیون ډالرو سره برابرې شي. د روسیې له پخواني دفاع وزیر اناتول سردیوکوف څخه چې په روسیو کې استعفا وکړه پوښتنې ګرویژنې روانې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل سردیوکوف د اداري فساد په یوې قضیې کې بېغوري کړې ده. ولادیمیر پوتین مخکې ویلي وو چې ممکن پخوانی دفاع وزیر ته نوې دنده ورکړي. او روسیې خبردار چې د اوکراین د پخواني سریاعظم یولیا تیموشینکو محاکمه بیا هم وځنډول شوه. تیموشینکو د خپل واک په موده کې له قدرت څخه د ناوړې ګټې اخیستنې په خاطر په 1 کال بند محکومه شوې خو اوس د مالیې د نه ورکولو په خاطر محاکمه کیږي. ویل کیږي چې د تیموشینکو محاکمه د هغې د ناوړه روغتیایي حالت له کبله د دسمبر تر 13 پورې ځنډول شوې ده. خو یو 50 کلنه تیموشینکو وایي چې هیڅ غیر قانوني کار یې نه دی کړی. د تیموشینکو کورنۍ وایي چې د هغې روغتیایي وضعیت له 13 ورځنۍ غذایي اعتصابه وروسته خراب شوی دی. مخکې ځینو لویدیځو هیوادونو ویلي وو چې په تیموشینکو باندې په سیاسي انګیزه تورونه لګول شوي دي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې د افغانستان د عالمانو شورا ځان وژونکي بریدونه حرام وبلل او له ولسمشر کرزي سره یې غونډه وکړه. دا به هم واورئ چې په کابل کې د شورا ورځ څرنګه لمانځل کیږي. د کابل ښار یو شمېر کسان امنیت ته اندېښنه لري.
دا غواړم چې د افغانستان ملت او مسلمانان دا ورځ به ښه ورځ تجدید شي په قرار باندې.
د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې هم اړو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي. د مصر د ولسمشر څرګندونې خبرو چې ځان ته واک زیات کړي او مخالفت ورسره شوی دی. څه وایي چې دا کار یې څرنګه کړی؟
زه دا تسبیح هم ساګان خرڅوم دا ثوابي کار دی.
د تسبو دغه پلورونکی مو د بیلابیلو تسبو له ډولونو خبروي او دا هم وایي چې دا له کومه کابل ته راځي. د افغانستان د دینی عالمانو شورا یو ځل بیا ځانوژونکي حملې حرامې وبللې. د عالمانو د سراسري شورا غړیو له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې د ځانوژونکو حملو د حراموالي په اړه د سعودي عربستان د مفتي وروستۍ فتوا ته په اشاره وویل انتحار کوونکی هم خپل ځان وژني او هم د خپل ځان د وژلو په واسطه نور انسانان له منځه وړي چې دا دواړه کاره په اسلام کې ناروا دي. په دې اړه نور جزئیات له عصمت سروانه اورو.
د افغانستان د دینی عالمانو شورا پرون په داسې حال کې چې دوه ځانمرګ بریدونو شاوخوا سل تنه ژوبل کړل، یو ځل بیا ځانوژونکي حملې حرامې وبللې. د عالمانو د سراسري شورا رئیس او غړیو له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې د ځانوژونکو حملو د حراموالي په اړه د سعودي عربستان د لوی مفتي شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ وروستۍ فتوا ته په اشاره وویل څنګه چې انساني نفس د انسان خپل ملکیت نه دی او نشي کولای هر ډول ناروا تصرف پکې وکړي، د خپل نفس وژل د بل د نفس د وژلو تر ګناه زیات او حرام عمل دی. ځکه انتحار کوونکی هم خپل ځان وژني او هم د خپل ځان د وژلو په واسطه نور انسانان له منځه وړي. د علماو د شورا غړي عالمی بلخی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
یک بار دیگه شورای علما این موضوع رو مطرح کرد.
د علماو شورا یو ځل بیا دا موضوع مطرح کړ چې انتحاری حمله حرام دي. په خو هم د علماو شورا په دې باب اعلامیه خپری کړي، خو وروسته لدی چې د سعودي عربستان مفتی د عرفې په ورځ دا مسأله مطرح کړه، داسې غوښتنې د مختلفو ټولنو لخوا کېدی چې د افغانستان د علماو شورا هم باید د سعودي عربستان د مفتی د فتوا په اړه خپل دریځ اعلان کړي.
خودشان را در ارتباط با
پرون د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار او د نګرهار په مومند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په ځانوژونکو حملو کې نږدې سل تنه ژوبل او څو تنه هم ووژل شول. د راپورونو له مخې په لومړۍ حملې کې چې په میدان شار کې د موټر په وسیله وشوه، درې افغان ملکیان ووژل شول او تر نیوي زیات نور ژوبل شول. دا برید د میدان شار په هغه سیمه کې وشو چې د والی او پولیسو قومندانۍ او نورې دولتي ودانۍ پکې موقعیت لري. د میدان وردګ د والی ویندوی شاهد الله شاهد وویل چې په دې حمله کې دوه نارینه او یوه ښځه وژل شوي او نیوي نور ژوبل شوي دي. د شاهد په وینا په ټپیانو کې پنځه اویا نارینه، یولس ښځې او څلور ماشومان دي. د امریکایي ځواکونو یو ویندوی جګړن ادم وچک ویلي چې په دې چاودنې کې د دوی شپږ سرتیري برسیرن ټپیان شوي دي. له دې حملې وروسته پرون مازیګر په یو بله ورته حمله کې چې د ننګرهار ولایت د مومند ولسوالۍ په تورخم بازار کې وشوه، لږ تر لږه پنځه امنیتي ساتونکي ژوبل شوي دي. د ننګرهار ولایت د امنیت یو ویندوی جنرال حضرت حسین مشرقي وویل په دې حمله کې چې د موټر په وسیله وشوه، د ناټو د اډې پنځه افغان ساتونکي ژوبل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دواړو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې دا بریدونه په کابل کې د خپلو بندیانو د اعدام کېدو په بدل کې کړي دي. د افغانستان ولسمشر دا بریدونه غندلي او هغه د افغانستان د بیګناه او ملکي خلکو پر خلاف د هیواد د دشمنانو د روان ظلم لړۍ بللې ده.
د افغانستان د عالمانو شورا په اسلام کې ځانوژونکي بریدونه حرام وبلل. تیر کال دا شورا په ورځ ځانوژونکي برید په کابل کې نږدې اتیا کسه ووشل. نن د عاشورا لپاره په کابل کې تیاریانې روانې دي. د ښار د تکه خانو، ځینو جماعتونو او ګڼ شمېر ځانګړو ځایونو پر دیوالونو او دروازو تورې ټوټې چې آیات او حدیث پرې لیکل شوي دي راځړېدلې دي او له تکه خانو لور د لور د ناتونو ژغونه اورېدل کېږي، خو یو شمېر ښاریان امنیت ته اندېښنه لري. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند رپورټ لري.
د محرم الحرام لسمه په ټوله اسلامي نړۍ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نمانځل کیږي او خلک په جماعتونو، تکیه خانو او ځینو نورو ځانګړو ځایونو کې دعاګانې کوي. په افغانستان کې هم یاد ورځ د شیا او سنی مذهب د پیروانو لخوا نمانځل کیږي. د کابل ښار د تکیه خانو پر دروازو او دیوالونو او یو شمېر واټونو کې تور او شنې ټوټې چې آیتونه او احادیث پرې لیکل شوي تر سترګو کیږي. د دې غونډو او محفلونو تنظیمون کې وای چې د مراسمو د ترسره کېدو ټول لګښتونه خلکو په غاړه اخیستي دي. د کابل ښار د چنداول د جعفریه جماعت مسؤول محمد باقر شیخ زاده د دې ورځې د فضیلت په حق له وویل:
در هر تکیه، در هر حسینیه، در هر مسجد، در روز عاشورا همیشه مردم بید.
دی وای په هر تکیه خانه، په هر حسینیه او هر جماعت کې د عاشورا په ورځ خلک شخصي لګښتونه کوي. امام حسین د خلکو په زړونو کې احساس اچولی، دا احساس اوس هم ژوندی دی. د زړه له کومې ورته دعاګانې کېږي او خلک دغه ورځ په شاندارو مراسمو سره نمانځي. په دې ورځ په کابل ښار کې خلک خیراتونه کوي، اوبه، شیدې، شربتونه او داسې نور مواد نورو ته صدقه کوي. ښاغلی شیخ زاده وویل دا هغه ورځ ده چې د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمسی حضرت امام حسین د دل دوا او یارانو سره د کربلا په دښته کې شهید کړی شو. د همدې له امله خلک د آن حضرت مبارک روح ته په جذبو او احساساتو دوا کوي. ځینې کابل خاریان وای باید په دې مراسمو کې له پوره احتیاط کار واخیستل شي سو د نورو د ستونزو سبب نشي.
حضرت محمد بھائی کب دیکھے ڈیر احتیاط سے ہو خلق تازار تو خبر نہیں کہ تجدید سے ہو خدا کا افغانستان ملت تو مسلمان زورت بخو رس تجدید سے قرار باندھے پارامی سر ہے مداخلت مختقاضات ہے نور خلق تقریب نہ رسے گا.
د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی حامد کرزی سو ورځې مخکې د دې ورځې د نمانځغونډو له مسؤلینو هیله وکړه چې په دې ورځ د لبشپړ احتیاط او ځیرکۍ څخه کار واخلي سو مخالفین ونه شي کړی چې په دې مناسبت مبارکې جوړې شوې غونډې زیانمنې کړي. تیر کال په همدې ورځ د کابل په مراد خانه سیمه کې د ابوالفضل رحمت الله علیه د زیارت مخې ته د دعا کوونکو په غونډه کې د یو ځان وژونکي برید په نتیجه کې شاوخوا اتیا تنه ټپیان او وژل شوي وو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
وو په جواب پنځه لس دقیقې دی د لنډو خبرونو وخت را ورسید. نن په افغانستان کې د اسلام د پیغمبر د مسیح امام حسین د شهادت تلین دی. د افغانستان د علماو شورا له ولسمشر حامد کرزي سره پرون په کابل کې غونډه وکړه او ځان وژونکي بریدونه یې حرام وبلل. د فاریاب ولایت د غورماچ اوسیدونکو له حکومت وغوښتل چې د دوی په ولسوالۍ کې روان عملیات ودروي. د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې له یوې اونۍ راهیسې پوځي عملیات دوام لري. د اروپایي اتحادیې سرمشریزه چې د دې ټولنې د راتلونکو اوو کلونو پر بودیجې د سلا کېدو لپاره بلل شوې وه، کومې موافقې ته له رسېدو پرته پرون پای ته ورسېده. او د روسیې د دفاع وزارت د پخواني مرستیال او نشتي همکار په لویه درخلۍ کې له تورن کېدو وروسته پرون په خپل کور کې نظر بند شو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د رواني خبری مجلې په دې برخه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه خبرونو ته جان قال کوزای کتنه کوي.
انګلستان چاپ ټایمز رسپانډي په وروستۍ ګڼه کې بی پیلوټ الوتکې او که جهادیان کوم یو غوره کوي تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او په برخه کې لیکي د جمهور رئیس باراک اوباما اداري او متحدانو غوښتل داس یو څه ولري چې القاعده او نورې تروریستي شبکې ور باندې لمنځه یوسي او دوی دا مجال پیدا کړي چې له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي او په دې هیواد کې منتخب حکومت وساتل شي. دوی غوښتل چې په زیات لګښت او وینې تویدو سره د ځمکنیو قوو په واسطه په افغانستان کې د نظام جوړونې او د جګړو د توپونو د ډزو ترمنځ د خوښۍ یوه وسیله هم ولري. ورسپانه لیکي امریکا خپل اسکر له عراق څخه وایستل او په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر ورزیات کړ او ورسره جوختي لدې هیواد څخه د وتلو اعلان هم وکړ. خو په عین حال کې د وسلوالو پر ضد په خاص ډول په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو حملو ته هم زور ورکړ. امریکایي ځواکونو په نږدې او لرې سیمو کې د وسلوالو د مشرانو او مهمو کسانو د لمنځه وړلو په کار کې حتی یو اسکر هم له لاسه نه دی ورکړی او په ډېر لږ قیمت یا لګښت دا کار ترسره کړی، یعنی د بی پیلوټ الوتکو په واسطه. ټایمز لیکي په تیرو څو کلونو کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو پر ضد اعتراضونه هم زیات شوي دي. امریکایي څېړونکی او مفسر جیمز تراوب چې شخصا د بی پیلوټ الوتکو په حملو انتقاد نه کوي، خو په فارن پالیسی مجلې کې یو مقاله خپره کړې او لیکي رښتینی خطر شته چې د بی پیلوټ الوتکو جګړه به د جمهور رئیس اوباما د ادارې یو تیار انځور وي، لکه څنګه چې شکنجي او د محکمې له حکم پرته د مشکوکو کسانو په بند کې ساتنه د جمهور رئیس جورج دبليو بوش د ادارې تیار اړخو. د تراو په باور د دغه مهم استدلال لپاره د امریکا ضد کسان مهم نه دي او باید جدي ونه ګڼل شي. دا کسان به تر هغه پورې د امریکا په دریس قانې نشي تر څو چې د یو امیر یا خلیفه له دربار بهر دین ته د سپکاوي په نامه په عام محضر کې په دار نه وي زړول شوي. واشنگتن پوسټ ورسپانه په افغانستان کې ډېر امریکایي اسکر له ټولو ستونزو سره سره د شکرانې ادا کولو یا تھینکس گیوینګ مراسم لمانځي، خو د خپلو کورنۍ او خوړو څخه محروم دي تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې ده. ورسپانه لیکي په امریکا کې هر کال د شکرانې ادا کولو ورځ په خاصو مراسمو سره لمانځل کیږي او د کورنۍ او غړي په یو میز یا دسترخوان سره راټولېږي. د فلمر غوښه، کچالان، کدو او نور سبزیجات پخوي او په دې توګه د خدای جل جلاله د نعمتونو شکر ادا کوي. سږ کال د نومبر 28مه په امریکا کې د شکرانې ادا کولو یا تھینکس گیوینګ ورځ په خاصو مراسمو سره ولمانځل شوه او د نورو کلونو په څیر عمومي رخصتي هم وه. واشنگتن پوسټ ورسپانه په افغانستان کې د امریکایي بریدمن کیت ویلز خبره راخسته چې وای دلته په افغانستان کې عسکرو ته د شکرانې ادا کولو په ورځ راز راز خواړه برابر شوي، خو خوندې د ده د مېرمنې د پخلی نه دی او د خپل کور او مېرمنې پسې ډېر خپه دی.
د مصر ولسمشر محمد مرسي خپلو پلویانو ته وویل یو ورځ وروسته لدی چې د واکتر لاسه کړ مصر د ازادي او دیموکراسي لور ته حرکت پیل کړ. مرسی دا خبره پرون په قاهره کې خپل زرګونو پلویانو ته په وینا کې وکړه. د همدار رسول چې د سیاسي ټولنیز او اقتصادي ثبات لپاره کار کوي، خو د مرسی پرست پرون د مصر په څو شهرونو کې پراخه مظاهره وشوه. د مرسی د څرګندونو جزئیات اسمت سروان اوروي.
د مصر ولسمشر محمد مرسی خپلو پلویانو ته وویل چې هیواد به د ازادۍ او دیموکراسۍ لور ته هدایت کړي. مرسی دا خبره خپلو هغو زرګونو پلویانو ته وکړه چې په قاهره کې د ولسمشر د ماڼۍ مخ ته پرون راټول شوي ول. د دا هم وویل چې د مصر د سیاسي، اجتماعي او اقتصادي ثبات لپاره به هلې ځلې وکړي. مرسی د پنجشنبې په ورځ یو فرمان صادر کړ چې پر اساس د مصر قضایي نظام د ده پریکړې چیلنج کولی نه شي، خو د ده دې اقدام انتقادونه وپارول او ځینو په مطلق العنانۍ تورن کړ. په مصر کې د اصلاحاتو پلویانو هم ولسمشر مرسی تورن کړی او ویلي دي چې ده د تیر کال د هغه پاڅون له ارمانونو سره جفا کړی چې په نتیجه کې د حسنی مبارک رژیم وپرځید. د مرسی مخالفانو پرون په قاهره کې د ده په ضد لوی لاریون وکړ. لاریون کوونکي د قاهرې په تحریر میدان کې راغونډ شول او د مرسی د وروستي فرمان پر ضد شعارونه ورکړل. دوی مرسی پر کودتا تورن کړ. پولیسو په تحریر میدان کې پر وی وړې ډلې اوښلن غاز وشینده. د اسکندریه په ساحلي ښار کې معترضانو د آزادۍ او عدالت ګوند پر دفتر برید وکړ. دا ډله د اخوان المسلمین یو سیاسي څانګه ګڼل کیږي. ویل شوي چې د مرسی د پلویانو او مخالفانو په اخوډب کې لږ تر لږه دولس تنه ژوبل شوي دي. د مرسی فرمان به تر هغو لازم الاجرا وي چې یو نوی اساسي قانون د ټول پوښتنې په نتیجه کې ومنل شي یا نوی پارلمان غوره شي. مرسی د پنجشنبې په ورځ وروسته له دې فرمان صادر کړ چې په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د ده په منځګړتوب اوربند په نړیواله سویه وستایل شو.
د مصر د ولسمشر محمد مرسی پر ضد پرون په مصر کې مظاهرې وشوې. بل عربي هیواد ته به مخه کړو، سوریې ته. د سوریې په شل میاشتنی کړکیچ کې د وژل شویو کسانو شمیر 24,000 ته ورسید. د سوریې لپاره د بشري حقونو څارونکي ډله وایي د وژل شویو نیمایي برخه ملکیان او پاتې نور دولتي سرتیري یا هم یاغیان دي. صالح محمد صالح د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله په سوریې کې د وروستیو بدلونونو په اړه رپورټ لري.
د سوریه د کړکیچ یو څارونکي ډله وایي د ولسمشر بشر الاسد د ځواکونو او هو کسانو ترمنځ چې د اسد د لری کولو لپاره جګړه کوي په شلمیشتنی کړکیچ کې تر 24 زرو زیات کسان وژل شوي دي. د سوریه لپاره د بشري حقوقو د سر ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویل د دوغو تلفاتو نیمایي برخه ملکیان او پاتې نور په مساویانه ډول یاغیان او حکومتي سرتیري دي. عبدالرحمن د جمی پوره رویټرز اجانس ته په مرکه کې ویل کېدای شي د تلفاتو شمیر تر دې لا زیات وي. هم یاغیان او هم حکومت په دې اړه درواغ وایي چې څومره ځواکونه یې وژل شوي دي. په بریتانیا کې ډیری دغه څارونکي ډله چې د اپوزیسیون ملاتړ کوي د تیر میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې چې د حکومت امنیتي ځواکونو پر ډیموکراسۍ پلوه اعتراض کوونکو ډزې پیل کړي د وژل شوو کسانو د نومونو لیست برابروي. عبدالرحمن وایي دوی یوازې د هغو کسانو شمیر خپروي چې مړینې یې د دوی د دوستانو یا هم خپلوانو لخوا تایید شوي وي. دا په داسل کې ده چې د جرمني خبري اژانس په حواله د ایران د پارلمان مشر علي لاریجاني د جمعې په ورځ د سوریې پلازمینه دمشق ته ورسېد چې د سوریې دولتي تلویزیون په حواله له ولسمشر بشر الاسد سره خبري وکړي. د لبنان یو خبري اژانس د لاریجاني له قوله راپور ورکړي چې ویلي دي په سوریه کې اصلاحات ضروري دي او دا باید د سیاسي ډیالوګ له لارې تطبیق شي. په همدې حال کې سوریه د ترکیه هغه غوښتنه وغندله چې له ناټو څخه غوښتي وو څو له سوریه سره پر پوله د پېټرویټ په نامه دفاعي توغندي نصب کړي. رویټرز اژانس لیکي انقرې د همدې اونۍ په لومړیو کې دا غوښتنه کړې وه او د سوریې لخوا دا لومړی عکس العمل ګڼل کیږي. د سوریې دولتي ټلویزیون پرون د بهرنیو چارو وزارت د یوې سرچینې په حواله وویل سوریه د ترکیه د حکومت د وروستي پرونکو اقدام پر غندنې ټینګار کوي. د پېټرویټ په نامه دفاعي سیستم د بریدګرو الوتکو یا هم میزایلو د دفاع کولو لپاره ډیزاین شوی دی.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نومبر د میاشتې 15مه یعنی سبانه ورځ هر کال په نړۍ کې د شزو په وړاندې د تشدد د مخنیوي په نوم لمانځل کیږي. د ملګرو ملتو عمومي منشي د دې ورځې په مناسبت په ځانګړي پیغام کې ویلي د نړۍ په بیلابیلو هیوادو کې میلیونونه ښځې د بد چلند، سپکاوي، تیری او حتی قتل په څیر زور زیاتی سره مخامخ دي. له راپورټونو سره سم د نړۍ په کچه 80% ښځې په کور، کار ځای، ښوونځي او نورو ځایونو کې له جنسي یا فزیکي تشدد سره مخامخ کیږي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون په پیغام کې راغلی چې په اکثر مواردو کې د ښځو په وړاندې زیاتې کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي او ښځې نسی کولای چې د خپل حق څخه د دفاع لپاره ژغ پورته کړي. بان کی مون ویلي هغه ښځې چې زیاتې ورسره کیږي تر ډیره حده د شرم یا ویرې په خاطر پټه خوله پاته کیږي. موږ باید د دغه شرم او ویرې د له منځه وړلو لپاره کار وکړو. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي وایي شرم او ویره باید د زیاتې کوونکو لپاره وي. د دې په وینا د شوزو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو په ځانګړي کمپاین کې حکومتونه، مطبوعات او ولسی خلک ټول شاملېږي. د دغه سازمان عمومي منشي زیاته کړي چې د ټول نړۍ په کچه د عامه پوهاوي پروګرامونه لري څو خلک د بشري حقونو او د شوزو د حقونو په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان لامیه وایي په روانه میاشت کې به $8 میلیون په ټولو هیوادونو کې پر هغو پروژو مصرف شي چې د شوزو د حقونو د خوندیتوب او د شوزو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا د نارینه رهبرانو شبکه په نوم اداره د خلکو د پوهې د زیاتولو، د شو قوانینو درمسته کولو او د حکومتونو د حسابدهي او شفافیت لپاره کار کوي ترڅو د شوزو په وړاندې تشدد کم شي. بانکي مون پر ټولو حکومتونو ژغ کړی چې د شوزو په وړاندې د تشدد د هر ډول د لمنځورولو لپاره خپل تعهدات عملي کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم داراس پر عادي خلکو ژغ کړی چې د شوزو په وړاندې د هر ډول تشدد د لمنځورولو د هڅو ملاتړ وکړي. په همدې مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان WHO په یو رپورت کې ویلي چې جنسي تبعیض او تیری د شوزو په وړاندې د تشدد عمده ډول دی. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل رپورت کې ویلي چې د تعلیم د کچې ټیټوالی په ماشومتوب کې د زیاتی سره مخامخ کېدل، د ماغی ناکراری، د مور او پلار ترمنځ د خوشونت دوامدار لیدل او د نشه یي موادو زیاته استفاده هغه مسایل دي چې د شوزو په وړاندې د تشدد د زیاتیدو سره مرسته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان د نورو وړاندیزونو ترڅنګ ویلي چې د شوزو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره مهمه ده چې داسې قوانین او کړنلاري رامنځته شي چې د شوزو حقونه خوندي کړي، د جنسي مساواتو په اړه خبرتیا زیاته کړي، د شوزو په وړاندې د تبعیض سره مبارزه وکړي او د تشدد د کلتور له منځه یوسي.
ازادي رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د روان خبری مجلې بروسیو چې بو تر رسیدلیو لکړې شمنې سره سم اوس هغه تسبی پلورونکو راشخو چې د تسبو له ډولونو او بایو مش خبروي. دا پلورونکو په کابل کې د ازادي راډیو خبريال عمان ریاض عمان نیازی د شون رنگونه په پروګرام کې راشخوله.
د ژوند رنگونه
ځان بر او پیژنې
زه علمګل.
علمګل خان څه کاروبار کوي؟
زه دا تسبیح ام ساګان خرڅوم دا ثوابي کار دی.
چیرته خرڅه دا ځای؟
دا جاده ولایت وي دی. ته
کوم ډول تسبیح خرڅه؟
دا د لرګي تسبیح دی، عقیق دی او د کانو کریستال او صدف او اوپال کانه بس دا د تیګ تسبیح دی شاه مقصود دا شاین خرڅو.
خارجي دی؟
دا عقیق دی، انډیا دی او دا صدف د تایلند دی. دا سنگي او دا چوبي تسبیح دی دانو د پاکستان د خوان راوړو.
وطنی چې ستاپ کې
وطنی پکې یو شیم نشته دی، ټول مسواکم د غیږ نه راوړو.
پیغام یو د دغه خوانه
نشته، زمون خلک کاروبار شوق نشته سره چې داسې کاروبار وکي په داسې سلسله چې هغه ملک اباشي بس صرف زمون خلک ځوانان چې دی موجوده دور کې پېښېنی دي په پېښان کې وخت یې رہی کی کته ګرځي پورته ګرځي
ځینی تسبیح وړي دي ځینی غټي دي دا شمارې مې وره راتوې دا کوم شمارو کې راځي
دا خلکو یو رواجی خبره جوړه کړې ده چې دا د یو سل یو دانی یو دا د 500 دا د زر دانی. اصلا تسبیح چې دی کې خپل یو کرامت دی او تذکره غونډه ده چې دا کله تسبیح سره د ذکر خواته متوجي. خو بعض خلک داسي چې هغه آباد مشران ورته وظیفه ورکړي چې لا اله الا الله زر واره وای یا سل واره وای یا 500 واره، نو هغه د پاره د 500 دانی تسبیح ازر
تاسو سره دا درې درس دی،
د درې درس هم شته دی، یو سل یو هم شته دی، د 500 هم شو د زر دانوم شته دي.
کومې خې دي ډېرې؟
د زیتون ډېر خې دي او بیا بل خصوص دي کې یو قسم ته موږ سره شته دي چې هغه نغې ته کوکوي. کوکوي هغه آثار قدیمو کې راځي، هغه ډېر ګران دي، هغه ډېر ګران دي، هغه هر سړی نشي هغه څه با نه
لرګي ده.
دا خدای عالم الغیب ده، په دغه چا معلومات نه کړی. څوک وي چې دا د ترکیه نه راځي بهر نه راوځي و نه دا د هغې لرګي ده، څوک وي د هغې دانه ده، خو والله عالم دغه پته چاته نشه.
دا ما سره
شته و
دا په څو د قیمت
و نیم زره یو سل یو دانه دی
دانه غټی دی وړې
دانه د نه خود دانه نه لږ څه کمې دی وړې بیا
دوه درجه کومې ته
دوه درجه نو د لرګي تسبیح دی د کې څوک په لاس جوړی شي څوک د خرادۍ کار دی
او صدفي تسبیح دی بیا څنګه
صدفي تسبیح مرزان 200 یو سل اتیا روپۍ یو سل یو دانه دی او نه خود دانه کده ته دانه ای حقیقم نو د سې د درې سو نه راوخل تر دوه نیم زرو پورې شته دی د سې د لس روپۍ نه راوخل او بار ازه پسې تر شلو ډیر سو چلو 50 تر شلو 200 پورې هر رقم شته
د ورځې څومره تسبیح خرڅه
برابرۍ ده او ست ورځې 500 400 500 زر یو نیم زر د سې ورځې جګه تاګ را تاګم داغم پسړي هغه تاوان
کور دی ودانې
جزاک الله
له همدې سره د ازادي راډیو لومړی سهارنی خبري مجله سره ترسیشي بلې یاوه سید سمی.